درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند یم او دا د ډېرې اوپای او بل خبرونه کې مو حرکت کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا اسناد څه کېدلی شي او د افغان لوري لپاره څه ارزښت لري، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو. خو دا خبرونه پایل خبرونه کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. طالبان ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نسی، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. او د ایران د روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس له امله په دې هیواد کې 12 نور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه مهم محرم اجرایی اسناد موجود دي. شغلی پامپیو د اکشنبه پر ورځ د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They will do اجرایان اساس ته چې دا دواړه محرم دي. د اجرایي نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښودل شي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایي اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي، خو یو شمېر د نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای سي. بلخوا طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نسی، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیانو خوشي کېدل معنا نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشي کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند دا څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو، تر 15,000 د بندي د طالب بندیانو د خوشي کېدو خبره سوې ده. او ویل سوې مخکې تر دې چې د مارچ پر 10 د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي، د غزندانیان باید خوشي شي. خلاص مشر غنی وروسته په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحیت دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر شوو کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې دا مهال تر 14 لکه ډیر راجستر سوی افغان کډوال میشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ازبکستان د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف افغانستان ته خپل الوتنې وځنډولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه دغه راز ویلي چې د دې هیواد ایران او ایټالیا ته هم خپلې ټولې الوتنې ځنډولې دي. تر دې وړاندې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې ازبکستان په همدې دلیل له افغانستان سره خپلې پولې تړلې او ځکنۍ تګ راتګ یې بند کړی دی. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په ازبکستان کې تر اوسه داسې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس له امله 12 نور کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په دې سره په ایران کې د دې ویروس له کبله د مړو شمېر 68 تنو ته ورسېد. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه وویل شو چې په نوې مړو کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمدی د تهران په یو روغتون کې نن ساه ورکړه. دی د ایراني چارواکو څخه یو د دې ویروس لومړنی قربانی دی. په ایران کې د کورونا وایروس 1501 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا وایروس اخته و نن ومړ. د امریکا متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو داسې مهال دا راپور ورکړ چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس لومړۍ پیښې په خپلو هیوادونو کې تایید کړې دي. دغه امریکایي وګړی چې شاوخوا 70 کلن و د واشنگټن سیاتل ښار ته نږدې د درملنې په یو مرکز کې مړ سو. روغتیایي مسؤلین وایي د واشنگټن په شمال لویدیځه برخه کې لسګونه نور کسان چې ناروغان دي د یاد ویروس د اخته کېدو د احتمال له کبله تر ازموینې یا درملنې لاندې دي. کویت د مارچ پر 2 نن د دې ویروس لس نوي پیښې ثبت کړې دي چې په دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر 46 تنو ته ورسېد. او د ترکیه او روسیې ولسمشران په پام کې لري د روانې اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې سره وګوري. د ترکیه د ولسمشر دفتر نن د مارچ 2 دا خبره کړې ده. د ترکیه د ولسمشر دفتر په ویلامې کې وویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مارچ پر 15 له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته یو ورځنی سفر وکړي. ترکیه د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه هوایي برید کې 19 سوریایي سرتیري ووژل او د حکومت 2 جنګي الوتکې نسکورې کړې. ترکیه او روسیې چې په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړي دي تر اوسه له یو بل سره د مخامخ جګړو ډډه کړې ده. دغه دواړه هیوادونه له یو بل سره دفاعي او سوداګریزي اړیکې لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریتل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي په ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې 2 اجرایی اسناد موجود دي چې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي چې په ډاګن نشي. دا چې دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه به ریپورت ولرو. له کونړ، خوست او پکتیا څخه د خلکو د هغه هیلو او همدارنګ ملاحظاتو ریپورټونه هم درسره شریکو چې دا طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته یې لري. دوی هیله مندم دی او په عین حال کې یو لړو غوښتنې هم لري. اخوا د افغانستان دننه په کابل کې د انتخاباتو کړکیچ لا هم هبار نه ښکاري. دا سبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم یو وال بیا د نوو والیانو د ګمارلو ګواښ کړی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام در واورو او همدارنګه د لوبو له میدانه پروګرام هم په همدې ساعت کې خپریږي. ازادي راډیو ته وکی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وی له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې 2 محرم اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه پورز د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي راډیو د غوښتنې سره سره تر اوسه دغه پټو اجرایی اسناد په اړه ازادي راډیو سره څه نه دی ویلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان پوهان په داسې مهمه هوکړه لیک کې د پټو مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. خاطر پر دې سپاد اړه له نورو جزئیاتو سره
د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړه لیک کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیر ورځ سی بی اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا 2 محرم اسناد وښودل شي.
خاغلی پامپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ورآخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب و کتاب کولی شي. د امریکا متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې 3 میاشتې وخت ونیوه بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسکونو استازو په ګډون په دوحه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړلیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي. د نړیوالو چارو کارپوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمنا وایي په دا ډول مهمو هوکړلیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي موږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس له غړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړلیک کې د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړي دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا پټ اسناد څه کېدای شي؟ په همدې موضوع باندې زما همکار د نړیوالو چارو له کارپوه محب شریف سره مرکه کړې. له محب شریف نه په اثر کې خاطر پردیس د دې اسنادو د امکان په اړه پوښتلی چې دا به څه شي.
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغې ارتباط باندې دوی دا مسایل محرم ساتل، هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنګي جرایم او د هغې دوسیې مسائل چې هېڅکله باید دا راپورته نه شي او هېڅکله د هغې مسائل واضح نه شي او په دې ارتباط باندې هېڅ ډول بحث او هېڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هېڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسله چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغې په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب، فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله، یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي، د دې جزئیات به له طالبانو سره هم شریک شوي وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي، بلکې له طالبانو ښایي دا غوښتل شوي وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغسې شیونه دوی را ونه باسي، ځکه که طالبانو سره یا د نورو هغه لوریو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري. کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول د هغې تړون ټوله محتوا بیا د همغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله به په نږدې راتلونکي کې د څلور نورو ولایتونو والیان معرفي کړي. دا د دې ډلې ادعا ده. دا رپورٹ لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې پراتلونکو ورځو کې به د څو نورو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتو د مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی او نه کوم پرمختګ شوی دی. اخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي والیان یوازې هغه محل د منلو دي چې د دوی له لارې د افغانستان د دولت لخوا معرفي شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو هغوی هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپلې ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوې په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلی عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یو شمیر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له خبرګونونو سره مخ شول او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک لپاره وځنډیده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول شوي وي. د دغه اداري ویاند سید شاه سقیم:
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داس د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یو سیمې ته والی د ولسمشر د استازي په توګه لیږل کیږي. خو ځینې ډلې کچیرې په خپل سر باندې دغه والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لیږي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼۍ هم وایي چې اوس مهالی ولسمشر محمد اشرف غني به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غني مرستیال ویاند د واخان مینپال:
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوي وو چې پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک د لاسلیک یوه ورځ مخکې د لوړې د مراسمو خبر ورکړی وو چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډیده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غني له دې پریکړې هرکلای کړی وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم بیرته د سولې په تړاو، په افغانستان کې د سولې د راوستلو تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، د نن په افغانستان کې هیله مندۍ پیدا کړې. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک دغه تړون نه وروسته سولې راتګ ته هیله مند شوي، په عین حال کې خپلې ځینې اندېښنې او نظریات هم لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
غونډې ته په جنگ کې کونډې شوې میرمنې، یتیمان او نور بشمیره جنگ زپلی کسان را غلی و طولو پا یوخله پا جنگ که لخکی لخواهو دور بنده و تلپات سولی غخت نکوله. دو میرمنی چه ده خپلی کورانی غری لاس ورکری بچی او ده کورونو سرپرستی هم ورپغاره ده ده دوی پا خبره مرستن غاری یوازینی هیلی پا حیوات که سولا راتلل دی. وای
زما نوم شیرینه دی. موږ ټول زنانه راوتلي د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي. افغانستان خدای جوړ کړي. موږ سوله غواړو که وږي که تږي. موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي. هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شل او خاوندان مړه شل. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي که جامه نه لرو که هر څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ ویو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسند انا سم یتیمانانو لا یو زویو ما سم مرشو په دې کې یو دل راغلی استولګی زویو ما سم دوار په کور کې ولګی دل مرشو او اوان راغه او موږ ولګی دل وسواله والی تیمانان دی لا نه سم د تو پنور نشته چې چا تل دی هغه دی خدای او بکی او د نور دی خدای د پکی اوان بکی می دی خدای په نوک منصور می او خستا ځوانان دی او لا خبر شول.
په دغه غونډه کې ځوانانو قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تل یې په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوې کړي او دغه جنگ یې افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دی ټول ستړي شوي دي. زما ورونو د مایوبینو ده او دې کونډو له وګورئ مالونه شهیدان شوي دي او خاورې خوړلې د افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. ای زما ورونو موږ سوله غواړو، نور ستړي شوي د جنګونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړې لیک لاسلیک شو چې دې خبرو او هوکړې افغانان دې ته هیله من کړي چې وطن کې به یې تلپاتې سوله راشي. دوی به نور له وژنو او زورونو خلاص شي او په خپلو سیمو کې به آرام ژوند وکړي.
اخوا په غزنی کې هم ګڼې داسې میندې شته چې جګړو یې د کورنۍ غړي ترې اخیستې دي، خو دوی د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامنې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړنه ښځه اوسي. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې مې له دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل
ولې نه یې خوشحاله، خدای قرآن دې وکړي، خدای دې موږ هته وکړو، شپې د کوچنیان خدای دې دغه هته دې وکړو. موږ بیا جای موږ په ترسه په دغه کې دوه غټې غټې دي تر دغو تاسې سمې برابرې پېغلې نجونې په دوه باندې څه دوه اوس وخت کې کېدې کې سره پرته دا سړی داسې مخسم چې تر سره ولکه لیونی ده که په دې خبرې شیر پروت یې داسې وخت راغلی ستړی دومره دغه نه لرنه چې دوه بنده واوکم.
دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د ښکېلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټره امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راسي.
پا په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفي او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
په خوست کې هم د خوست اوسیدونکي د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون ته خوشبینه دي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. نجیب الله لوخیل له خوست ته تفصیل لري.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیسي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه که لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې د پاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې د پاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي دي تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوې وي او دا په هیڅ وجه د ولس دپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو سیاسیونو او ښځو اندېښنه دا ده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چېم چې لوستر وړی دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیارغونې کورونه هم چې لوستر وړی دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ یې افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، دوی استازی شتون لري، هغه باید دوی ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تللی، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی طالبان د وی نه رسېږي نه وي. دا رقم د مزړه دی چې سره خپل کدا مخکې چې موږ تیر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، مو بیت کنه دا رقم ته خلکو نه خشول وي، ښه کورینه وکړي، انتخابات کې برخه واخلي، شعر وایي، ګټله موږ بالکل ته خوشبینه.
یاشتو پر لبسین اوستو ورسته د شنبه پورس چې د فبروري له 28 سره برابر و، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زورمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغنی برادر له لوري لاسټیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
نجیبا فایز هلمندی ما څنګه چې جهان انکشاف ته رسیدلې د سول په خاطر رسیدلې. سول خو تبن شد نعمت دی، د الله لوی نعمت دی چې موږ کولای شو په سول کې ډیر پرمختګ وکوم. بل دا چې ارزښتونه هغه ارزښتونه موږ غواړو چې د اسلام په مقدس دین کې موږ ته الله تعالی جل جلاله راکړي دي، موږ هغه ارزښتونه او هغه حقوق غواړو، نو هیڅ امکان نه لري چې بیرته په هغه تیارو کې موږ ژوند وکړو.
د سولې په اړه د سلو ښځو څرګندونې دا لړۍ د ازادي راډیو یوه نوې لړۍ ده چې تاسو یې زموږ په ویبپاڼه او همدارنګه په راډیوي خپرونو کې اورېدلی شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 5.5 په صافه واضحه توګه زموږ خپرونې اورېدل کېږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکي دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فریبا ظاهر دروړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلی پومپیو د یکشنبه پر ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي او زیاته کړې چې د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا طالبانو ویلي تر هغه چې د 2500 بندیان د افغان حکومت لخوا خوش نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبري ونه کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رویټرز د مجاهد له قبل لیکلي چې د 1200 بندیان خوش کېدل معنا نه لري. ورسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیان خوش کېدل په شرط نه وي. د وسلوالو طالبانو ویان دا څرګندونه کړې ده. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د 3 میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس له امله 12 نور کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 16 تنو ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه ویل شوی چې په نویو مړه شوي کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای یو سلاکار هم شامل دی. خو په امریکا کې دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا وایروس اخته و پرون نه وخت ومړ. او د ترکیې او روسیې ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې سره وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل تفصیلی په ازادي راډیو .com کې کتلای شي. اوس مخکې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو د ماشومان لپاره د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام او د لوبو میدان درته وړاندې کوو. رسته ریپورت راخلو. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پرون په پرلماني انتخاباتو کې د مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 رای ورکوونکو خپلې رای کارولي. کوم ګوند په دې انتخاباتو کې مخکې دی او د انتخاباتو په اړه څارونکي ادارې څه وایي؟ دا به له نوریاس نوري واورو ورپسې 19 پروګرامونه خبرېږي.
پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې په دې انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 چې شاوخوا 3,900,000 تنه کېږي خپلې رایې کارولې دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره له ټاکلي حد یعنې په سلو کې له 500 زیات دي. په دې هیواد کې چې نفوس شاوخوا 9,200,000 دی شاوخوا 4,800,000 کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل شوي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون موویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلاند ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي دي. د تاجکستان د 3 کسیزې ولسی جرګې ته 41 کاندیدان د انتخاباتي حوزو پر اساس ټاکل کیږي او د نورو 22 چوکیو لپاره د ګوند لیست د سیستم له مخې خلک غوره کیږي. ډېر تمه کیږي چې د ولسمشر امام علي رحمان ګوند به لوی برخه خپل کړي. په دغو انتخاباتو کې یوازې یو مخالف ګوند برخه اخیستې وه. دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړل لومړني انتخابات دي. شپږ کوچنیو ګوندونو چې سوسیال ډیموکراتیک ګوند اس ډی پی په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د دغه ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي دي. په تیرو دو لسیزو کې لویدیځو څارونکو هیڅکله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبرالانو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې څارلی وایي د یو کس لخوا د څو ځلې رایو استعمال یوه عمده ستونزه وه. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره څو رای په صندوق کې اچوي. په یو بله ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوي چې واکمن ګوند ته باید رای ورکړي کنه خپل کار به له لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په تاجکستان کې د پراخې بېوزګارۍ له امله د دې هېواد په سلګونو زره وګړي روسیې ته د کار کولو لپاره مهاجر شوي دي. په موسکو کې د تاجکستان سفارت ویلي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د دغو مهاجرو لپاره په موسکو کې د رایې ورکولو 15 مرکزونه پرانستي وو. امام رحمان چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان واګې په لاس کې لري پر حکومت له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کېږي چې مخالفې ډلې زپي او انتقاد کوونکي غلي کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ کپتوله د کپټای د ک مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که بله خوا ته د هغې توجه دغه کړي. مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به موږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې کې خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چې زموږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امون هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس که ورته همي یعنی زړه نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولي دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده. سوچ و فکر ټول په دې موبایل کې داس که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه وشته که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کټه پوله ده که پټای ده که مثلا اتاق ده هر شی ده بس په موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم له په درسونه هم وتلي دي او دو ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راف شي، هلکانو ته اخلي او گیم پی کوي، چکا پی کوي، چای ورته وایي چای پی کوي، ویده یې زوی له جبه را وباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دا غټ تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر باندې کېږدي، بیا مې دا مسای را اخلي، بیا په دې کې گیم راړی، نه پې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویا، وا اولاده، وا بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 10000 او 15000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشینه شي، تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټیلیفون د دارانه واخلي. په هماغه کې دوی مصروفه گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم. بیا هم پسته د زړه جګرخونه مې یم چې چیر دا خو ماشومان دی دا خو نه پویږي دا غستر گوتم دا تاوان رسی.
قدر من دوستانو که څه هم ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنکیو ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې په رپېدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور دی چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته هغه باندې هم ترتیب درکی او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنې ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غونډه خدان ته راځي مخې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي. د دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ورته رسوي.
د سترګو ډاکټر یو ماګنه زه کله چې کور کې ما استعمال نه کوي زه کور چینه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاته مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنیو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپل ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چې ابیش شوامنګه ورته وایو هغه بیا سره کې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابی شواده سترګې سره کوشش کوي چې ښه په زیر باندې وګوري. په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه اوښکې د سترګې نه منتشر کیږي. ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي، سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوریږي او تاوان ورته ونه رسیږي؟
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته او که زیاته ی علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شایدات چه کهی نیم ساعته.
هغه ماشومان چه موبایلور ته دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه در سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف غیبی خوک خاصی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی درکو چه ورست که سر روزه رو به ایوا چهوی چه سترگی کلشان ده تازه و نرم راحتی چکک و مسنوی هش کرده وی اغیه مونگا درکو که زیاده تکلیف درکوی بیا مونگا اغه عینک درکو چې بلوکات په نوم یادې کې ځینې کسان ورته وایي چې فوټو کرومیک
عینک
اغه موږ ورته توصیه کوو ان شاء الله بیا هغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شان باندې جاری وساتي.
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغه شیان ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولې 50% خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. اغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کې دي خپل غواړي چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باید خپوی خو فیصدی د 50 نه زیاته
چې دا
سترګې مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي سترګې ته مالش کوي او کله چې داس بړي وایي ماده خستګي پیدا کېږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر موبایل دغه شاعر باندې کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې یا بل خوا ته د هغې توجه دغه کي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسېږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بېرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا وه د ماشوم د خپل خبرونه تربیه پرزه کی چیاست الله مال او ملګری
چی خواچ دو چی کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای دامدان کل تنظیمای زور است کبیر
به وزوره دا گاونده هیواد پاکستان و گوره چمدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه استری مشی د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه کې تاسو ته خرغ لاست وایم په دې هله چې روغ سټولري د افغانستان کرکټ بورډ هغه وزیرت کړ چې ګوند له ایرلند سره راتلونکي سیالۍ لغوه شوې دي دا درې شلوریزی لوبې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په کوربتوب په هندوستان کې پیلېږي
خوشبختانه چې نن د ایرلند لوبډله هم هند ته ورسېدله
د افغانستان د سیمه ایزو لوبو فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره په پلازمینه کابل کې د وسلوبي سیالۍ ترسره کیږي
له خیره سره د شنبه په ورځ هفته راتلونکي شنبه شروع کیږي دا د 12 ولایتو ترمنځ د مسابقات په کې له خیره سره
د وسلوبي د سیالۍ په راتلونکي شنبه په ورځ پال شي چې و ورځې دوام کوي او کا وختونو د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکه به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات درکړي دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی او زه هلې اسدی وړاندې کوم په فایل کې نجس اپوي د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د ډیورن کرخه د دواړو غاړو د کرکټ په سیالیو کې د وطن دوست په نوم لوبډلې اتل ولی خپل کړه دغه ټیم وکړای شول چې د چمن ټیم د مادي ورکړي او د اتل ولی جام خپل کړي دغه سیالۍ د ننګرهار او د خیبر پښتونخوا د دوه ډیر شو ټیمونو په ګډون پیل شوې وي د ننګرهار د رسنیو دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دغه سیالۍ د ډیورن د دواړو خو د اوسیدونکو د لا نږدېوالي په هدف ترسره شوې د کابل د نجونو د فوټبال لیګ د لومړی ګروپ په سیالیو کې ستارههای بنین او پیروزی ټیمونو اتل ولی خپل کړه د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د کابل د نجونو په فوټبال سیالیو کې 13 ورځې دوه لوبې ترسره شوې چې دوه لوبډلو ستارههای بنین او پیروزی ټیمونه وتوانېدل چې خپل سیالان مات کړي د دې لوبو په لړ کې ستارههای بنین او عبدالقاسم فردوسی د سیالیو ډګر ته ووتې چې ستارههای بنین ټیم 21-0 په وړاندې بریا خپل کړه بل خبر کې اورئ چې د دغه لوبو په لړ کې دوه ټیمونه پیروزی او اتحاد یو بل سره مخ شول چې پیروزی ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله د یادونې ده چې دغه لوبې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې ترسره شوې او د اسپانیا د لا لیګا لیګ د سیالیو په لړ کې تیره شپه د نړۍ دوه غښتلي فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید فوټبال لوبډلې یو د بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شوې چې ریال مادرید 2-0 په وړاندې بارسلونا ته سخته ماتې ورکړه. په یاده لوبه کې د ریال مادرید لپاره وینسوس د لوبې په 21مه او ماریانو بیا د لوبې په 90مه دقه کې ګول وهنه وکړه. دا لوبه د ریال مادرید په کورنی لوبغالي سانتیاګو کې ترسره شوه. ریال مادرید په یادې بریا سره د بارسلونا څخه په لا لیګا لیګ کې د جدول لومړی مقام خپل کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نورې ټاکل شوې چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان او ایرلند ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لړۍ پیل شي. که څه هم تېره ورځ خبرونه خپاره شول چې دا سیالۍ لغوه شوي دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا سیالۍ به په ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. د کرکټ بورډ له ویان سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې د همدې موضوع په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان په قربتوب د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درې نړیوالې شلوریزي لوبې په هند کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره له پخوا چمتووالی نیولی. افغان کرکټ ملي لوبډله له څو ورځو وړاندې هند ته رسېدلې او هلته خپل تمرینات کوي. خوشبختانه چې نن د ایرلند لوبډله هم هند ته ورسېدله او په هند کې به د لوبو تر پیل وړاندې خپل تمرینات ترسره کوي. یادې لوبې چې په کومو نیټو پلان شوي وي په هماغه نیټو به انشاءالله ترسره کیږي. هیڅ کومه ستونزه نشته. د افغانستان کرکټ بورډ یادې لوبو لپاره پوره تیاری لري. یادې لوبې به د مارچ په شپږمه، اتمه او لسمه نیټه ترسره شي.
په کوم لوبغالی؟
د ګریټر نویډا په لوبغالی.
بل مسله د شهزاد بیر ته لوبډلې ته راتګ دی، هغه به هم د ایرلند په همدې روان سیریز کې به لوبیږي. بندیز پہ ختم شوی دی، په دې سیریز کې به لوبیږي که نه؟ راتلونکي نړیوال جام شلوریز او دا ډول آسیا کپ چې موږ مخته لرو،
په شهزاد محمدي بندیز پای ته ورسېده او د په قرارداد باندې بندیز شته. خدای به خپل تمرینات کوي، خپل چمتووالی به نیسي. د ایرلند په وړاندې لوبو کې به د افغانستان استازیتوب نه کوي، خو خپل تیاری به نیسي او تر څو وکولی شي چې د راتلونکو لوبو لپاره ځان تیار کړي او د دې جوګه شي چې د غوراوي کمیټه پریکړه وکړي چې د پراتلونکي د افغانستان استازیتوب.
بل مسله د افغانستان د تیسټو بچوونکي آفتاب علم د چې په سوشل میډیا ورته کمپاین هم کیږي چې لکه تر لګه کرکټ بورډ یا کومه سزا چې ورته ټاکل شوی هغه ورته وبخي بل اخر او هغه د شهزاد په شان باندې لوبډلې ته بیرته راستون شي. په دې اړه د کرکټ بورډ وروسته پریکړه سره
کله چې یو لوبغاړی د قانون څخه سرغړونه کوي او قانون ماتوي، نو د اصول مخې ورسره چلند کیږي چې آفتاب علم سره هم د اصول مخې چلن شوی ده او دغه ستونزه چې د اخلاقي ستونزه وه د ویلو ده چې آفتاب علم خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي، خو به ګورو چې د افغانستان د کرکټ بورډ ډیسپلین کمیټه په دې هکله څه پریکړه کوي او هغه پریکړه به موږ له تاسو سره شریکوو.
یعنی آفتاب علم وړاندیز به تبن دا وي چې سزا یې راکمه شي، د بند موده یې راکمه شي که څنګه؟
طبعا همداسې یو وړاندیز به کوي، خو د ډیسپلین کمیټه خپل قوانین لري، خپل اصول مقررات لري، د هغې په اساس مخې ته ځي او د هر لوبغاړي هغه ستونزې ته او بندیز ته په کتو سره هغسې ورسره مخې ته ځي. نو به ګورو چې د آفتاب علم سره څه کیږي، د دوی هغه ستونزې ته په کتو سره او هغه بندیز ته په کتو سره د ډیسپلین کمیټه پریکړه کوي.
شهزاد بندیز هم تقریبا موده ډیره وه، خو هغه موده ورته معاف شوه. په سوشل میډیا کې بیا ځینې انتقادونه دا موجود دي چې دلته یو ډول د مور او میری چلند چې ورته ویل کېدلی شي. مثلا د یو لوبغاړي دپاره قانون یو ډول تعبیریږي، د بل لوبغاړي دپاره بل ډول. که د یو لوبغاړي دپاره د سزا موده راکمېدلی شي، د بل دپاره ول نشي راکمېدلی.
ما مخکې هم تاسو سره دا موضوع شریکه کړله، مخکې له دې چې زه تاسو سره خبرې وکړم ما د ډیسپلین کمیټې له مسؤلینو سره خبرې وکولې، ناسته مې ترسره کړله او له هغې وروسته زه تاسو سره دا مرکه کوم. د ویلو ده چې د ډیسپلین کمیټې بندیزونه فرق کوي، توپیر لري. د هر لوبغاړي بندیز توپیر لري چې په کوم اساس هغه ته په هغه باندې بندیز لګول شوی ده. هماغه شانتې بیا هم یادونه کوم چې هغوی سره دغه بندیز په اساس باندې فیصله کوي او ورسره مخ ته ځي. نو بیا هم یادونه کوم چې د ډسپلین کمیټه مسؤلینو ماته وویل چې دا یو اخلاقي مسله ده، ستونزه ده، په دې باندې به موږ ډېر غور کوو، له هغې وروسته به موږ خپله پرېکړه اعلانوو.
کبیر تر وګرځو د ایرلینډ په وړاندې باندې سیریز ته چې د جمعې په ورځ باندې تاسو وړاندې وویل چې دا به پیلېږي، لوبو لپاره سپانسر پیدا شوی؟
بلې، الحمدلله د لوبو لپاره موږ دا ځل کافي سپانسر لرو او د افغانستان مختلف شرکتونه او پانګوال زموږ سره په دې برخه کې یوځای شوي دي چې تر ډېره زیاته مننه کوو. د افغانستان اسلامي بانک ده او همدا شانتي کاردان پانتون داسې نور ادارات دي چې هغوی موږ سره یوځای شوي دي، ډېره زیاته مننه ترنه کوو. موږ په دې برخه کې سپانسر لرو
او د لوبډلې لپاره دایمي سپانسر لا تر دې دمنه دی پیدا.
موږ څو ورځې وړاندې هم اعلان وکړ چې په مختلفو برخو کې موږ باید له ځان سره سپانسرز ولرو. دغه اعلان مو کړی ده او به ګورو چې په هیواد کې دننه کومې کمپنۍ دې ته لیوالتیا پیدا کوي او زموږ سره کیږي او په دغه برخه کې زموږ سره مخ ته ځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو د افغانستان د وزلوبي او سیمیزو سیالیو فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د وزلوبي سیالۍ ترسره کوي چې د ملي تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي. دا سیالۍ و ورځې دوام او د افغانستان د څوارلس ولایتونو دولس لوبډلې پکې برخه اخلي. د سیمیزو لوبو د فدراسیون په نیمه مرستیال فضل احمد فیض سلطانی عزیزی د دې سیالیو په اړه معلومات درکوي.
د لوبي مسابقات لیکه ورزش لوبي او بسکشي له خیر سره تا شنبه پر از هفته راتلونکو شنبه شروع کیږي. دا د څوارلس ولایتو ترمنځ دا مسابقات پیل کیږي له خیر سره. دلته زموږ د هر ټیم دولس کسان او دولس آسان په دې مسابقاتو کې برخه لري. دا مسابقات په اساس د تفاهم نامې ملي تلویزیون او د افغانستان لوبي ملي فدراسیون او د ریاست عمومي تربیت بدني او ورزش په حساب دا برگزار کیږي. دا د اولین ځل لپاره په ټول افغانستان کې تر 50 یا شپېته کاله وروسته دا اولین ځل دی چې دا لیکې ورزش بسکشي په کابل کې برگزار کیږي. او بل پروګرام دا دی چې زموږ دا قهرمانان چې د ولایت نه معلوم کیږي، بیا وروسته دغه نه زموږ د ملي ټیم اعضا معلوم کیږي، ټاکل کیږي، پس وروسته بیا دا خلک دلته مشق و تمرین کوي او د ملي او بین المللي مسابقاتو کې پورې دوی اشتراک کوي. اولته ولایت مرکزي ده، شمول د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان او بیا شمال شرق حساب کې بغلان دی، کندوز دی، تخار دی، بدخشان دی، بیا شمالي ولایت دی، هغه کې بلخ دی، جورجان دی، سمنګان دی، فاریاب دی، سرپل دی. دا ولایت کې اشتراک لري. هر ولایت دولس چپندازان او دولس آسان دلته راځي. هر ټیم کې دولس آس او دولس چپانداز دلته اشتراکي د دې قرعه‌کشي یا پرون پیل شو. شنبه له خیر سره زموږ مسابقات افتتاح کیږي. دا مسابقات دا پروګرام لیګ په حساب دي او دوه مسابقه کوي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
وسم د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکې بشیر ترکه د خپل شخصي او لوبي ژوند پړه غږیږي.
زه د 1998 کال رئیس خپل ورزشی رشتہ چې تکواندو د هغه می پیر کړی دی. په اول کې زه په یو کلب کې وم چې ډیر کوشش می کول چې هلته باید لومړی درجه ورزشکار اوسېږم. بعد لغې نه بیا کوشش می وکړ چې د منتخب ټیم د کابل ته زه قهرمان شوم. هلته هم قهرمان شوم. بعد لغې نه بیا ډیر زیار می وبسته مالې زه باید ملي ټیم ته راشم. ملي ټیم کې هم 1909 کال کې الته قهرمان شوم اتل شوم بعد لغینه د 1920 کال کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د خوانه زړه دعوه شوم د لپاره چې زه باید روزون کوي وسم د ملي ټیم بعد لغینه مونږ ډیر زیار او زحمت وکړه د لپاره چې مونږ کولی شو چې افغانستان لپاره ویال وګرځو چمداسي مو شو مونږ د بین المللي مسابقاتونه د آسیایی لوبونه د جنوب آسیا لوبونه د جهانی لوبونه نړیوالو مسابقاتو کې بل اخر د کسب سهمیه او د اولمپیک نمونږ درې واره وکړو کار شو چې مدالونه واخلو درې د برونز مدال مو واخیست د 2008 کال بیجینګ اولمپیک نه د 2012 کال د لندن اولمپیک نه او بعد لغې نه د 2013 کال د ارجنټاین اولمپیک نه مونږ هغه مدالونه واخیست چې په افغانستان په تاریخ کې هیڅ ورزشکار دغه مدالونه اخیستی نه ده. ښه خاطره مې همدا ده چې مونږ د 2008 کال کې بیجینګ اولمپیک نه لومړی ځل لپاره خپل هیواد ته د اولمپیک مدال مو واخیست. دا ثبت تاریخ شو. شکر الحمدلله یو میرمن لرم، یو زوی مې ده، دوه لورګان مې ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکیو په همدې سره سبق د نن ورځې د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeerl.org